درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د ماسپښین تر دوو بجو پورې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 233 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمېر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کېږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشوه چې مرکز د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. د افغانستان په شمال کې د دغه زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولیږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختیځ څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزي کوردوبان سیمه د سوډاني پوج او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشا ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډاني پوج وروستۍ اډه الفشر ښار ونیوه. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاوخوا کې د ډله ییزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سوډان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګاټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ و. هندي ټیم وتوانېدی چې په 250 منډو خپلې سیالې ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلیو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په ځواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لزګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا بودیم، زلزله بسیار شدید بود. بس بیرو برو بودیم، خود مسئله بس کافید و عروسی بجه شهید شد، تمام زلزله پا برواد شد، جب بجود.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګیدلي دي.
طالبان درسنه یو پوړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو خزو شکایت به هم وورو.
بابا کومه یک صدا گذاشتم داخل گروه صدا مدعی کردم و امرو به معرف میام و مرمو بود بسیار شبندی بودم.
یو ظلمی بندی اره یو گروپ که غگیز پیغامی خیلی و چه امرو به معروف کسان نقلن و ویش پی بندی کلی بود.
نور مطالب او ریپورتون هم لرو راست را پاتشه.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپيان کړې دي او دا سی ویرشته چې د مرګ شوبلې شمیره به زیات شي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخ کې د اکرام صاحب نوی جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، که څه هم د مرګ ژوبلې پاړه باندې وروستي ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي، خو بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي، د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلويختو کسانو مړینه کورنۍ ورسنیو ته تایید کړي دا دغه راز د شپږ سو شپېتو نورو ټپي کېدلې تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپښین تر دوه بجو پورې 22 کسان چې دی مړ شوي دي او 233 نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عام روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډیرو کسانو مړینه او د 1540 نور ټپی کېدل تایید کړی دی. دا زلزلہ بیگاش په شاوخوا یو بجا وشو د رختر په کچه 6.3 درجه زلزله و چې ویل کیږي داسې چې د ځمکه لاندې 28 متره دننه و. د افغانستان شمالي ولایتونه زیانمن کړل، په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه، خو په بدخشان، کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوخته دي. د بدخشان سیمایزو چارواکو ویلي دي چې دلته لږ 800 او کورونه چې دا په قسمی او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوی دي، خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څه نه دی ویلي. د کندوز روغتیایي چارواکو بیا ویلي دي چې لږ تر لږه 200 ټپیان دوی ته ورول شوی دي چې ځینې یې لومړنۍ درملنې نه وروسته بیرته کورونه ته استول شوی دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې د سمنګان ولایت یو سیدونکې نصر الله راته ویل چې دغه زلزلہ چې و دا ډیره دوامدار و او زکه پراخه ویجاړې را منځ کړې. د دغه زلزلہ کې میرمنم عمل شوې ده. هغه راته ویل
ما شاخه ودم زلزلہ به سال شدت بود بس بیرو برو ودو خو دې مسله سکافت و هر وسه ورشي شهید شد تمام زندگی په بار وات شد جب بشد ساده دې فکر شم یا ګرام باز دیگه خبر نداره. هر وسه جان ما شهید شد امنه دارم تو چې کما شهید شد غری مردم واسه دې بین کی چاله تاسو.
سرور صاحب، دم دی ولایت یوی بلی اوسیدونکو سره چې ما خبرې وکړې، هغه که څه هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې خبرې کولې، خو د یو رسمي سرچینې په توګه نه غږېدل. خو ویل چې ډیره قوي او شدید زلزلہ و چې د دوی د کور دیوالونه مو نړول او شاوخوا د ډیرو خلکو ته زیانونه واړول. نو ما وړي وویل
خانه خود مارم دیوالای خانه یک طرف دیوال اولی چپه شده و از تمام یمی کوچه و گذر و همسایه و قوم و خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شولګری ولسوالۍ یو وسیدونکو فیض الله چې دا هم په دې زلزلہ کې زیانمن شوی دی، د سره می خبرې وکړې. مدو ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو او لشور نو وروسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لاره او ګودره خطا کړه. هغه راته ویل
نش په منګه ویدو شی او دم ګرز ګروسو کوټه خوځیدل پاتې د ماشومان مرڅ کښ کړ لاس نه څوک ویدو څوک نیمه راوتلو ډیر خطرناک زلزلہ سره ډیر کورونه وګرځیدل ډیر بد حالت ډیر ګرد خاورې برق منو نو بیخیا وحشتناک صحنه و.
سرور صاحب، دغه زلزلہ چې دا دی د بغلان مزار ترمنځ لارا چې دا لدی عمله تړل شوی و، که څه هم د طالبانو حکومت ویلی و چې د تاش قرغان تنګی کې بیرته کار شروع شوی د چلار پرانستل شي، او الته د غرنا ډبرې راخوېدلې وي چې ځینې ګاډي زیانمن کړي، موټرې زیانمنې کړي وي، او الته ځای دکانداران او دکانونه چې دای لمنځه وړي. دغه را د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کومه وارداتي برېښنا راغلی دا په دوه دریو ځایونو کې د دوی مزي پرې شوی چې د افغانستان برېښنا شرکت د طالبانو تر واک لاندې غوي تایید کړي و ویلي چې د کابل په ګډون زیات شمیر ولایتونه اوس مهال چې د بې برق دي. که څه هم اوس تازه ویل چې د تاجکستان برېښنا بیرته ونخلول شو. بیلابیل لوریو په دیاله باندې د غم شریکي پیغامونه د غم رازي پیغامونه خبره کړي دي. د اروپאי ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام پور کړی دی او دای ویل دي چې دوی لا افغانانو سره ولاړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالې یو نامه چې دی دوی ویل دي چې د نورو بشري مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزلې زپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنۍ مرستو د پیلولو په حال کې دي. او د دې ترڅنګ چې د په کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دیاله باندې د مرستې سینه ډبولې د تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنۍ اوچارو وزیر د طالبانو د بهرنۍ اوچارو د وزیر سره خبرې کړې دي او د مرستو لومړنۍ جوپای چې دا هغه زلزلې زپلو سیمو ته ور روانه کړې ده. خو څومره چې خلکو سره وغږېدم سرور صاحب دوی وایي چې شپه روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسیدلې. دوی د لومړنۍ خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي د غراز د خیمو او د سرپناه ځکه ډیرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې د لاسه ورکړي کورونه نړېدلې دي. سرور صاحب دا په روان میلادي کال کې دوهم خونړې زلزله دا مرګونی زلزله ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته کړې او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې دا زیانمنې. لدین وړاندې د 13 اگست په 1 په کونړ کې د غړولې او زلزله وشو چې ملای لک تر لګه 2200 کسانو نه ډیر چې دا امړ شول او زرګونه نور ټپیان شول او د غراز ډیری کورنۍ چې به کور شوي چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوی ورته نه دی برابر شوی.
ډیر ډیر مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په اړه به هم تاسو نه په نورو خبرونه کې وورو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبريالي ځپل ډیر شوې دي. د مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو للارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لری کړي. نور تفصيل په دغه رپورت کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نوومبر په 2 نیټه د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15 څخه تر 2015 کال د اگست تر 15 په 13 کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لګ تر لګه 640 قضیه ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوی 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوی او د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیه ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد مخکې ویلي و چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه نیول شوی او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون وایي حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوی دي. د ازادي رادیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وځکړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبريالان ډیر خبريالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یاد ته مجبور سوی دی چې هیواد پریږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پریږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لرې کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان او افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنودو پر مهال بند پاتې وو، د لوګې او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی دی، یک شنبه په ورځ د نومبر په 2مه یې ازادي رادیو ته ویل
چې هم نسته ماشومان هم لولګې ځات مړ کیږي، خلک وایي لولګې نه پاکستان کې نه مړ کیږي، راسره خلک ولا توینا والله په بل زړه دي ورته راسي هم دا ویل او بیا دا هغه هم دومره ګران وسول.
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله چیز خدا
نه زما اولادونه لولګې مړ کیږي، همدا می مهدی زوی چې غوي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو، په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل دغه درې ماشومان چې عمرونه یې د دوه او درې میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی، هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخستنیدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپانه لیکلي چې د روان کال پیل رئیس په ټول افغانستان کې له 1,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو په وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. نور تفصیل په دغه تحلیلي رپورت کې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چروان کال دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو پا فعالیتونو بریدونو کے 1.5% زیاتوالی راغلی، خو پا دغو بریدونو کے دا مرگ جوبلے کچا 19% راٹیٹا شوی دا. پی آئی سی ایس ایس دا نومبر پڑنبے نیٹا خپور کڑی خپل میاشتنی راپور کے وائی چې دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونو شوی چې پکې 1,450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکونو سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته وویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 1,455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتول دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر ړومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم څوک ونه وچاو دي. مثال در کوم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو. نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسې ده او دوی د ناتار لاري څخه نه یوازې د خپل سړی برته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشي کړ، بلکې و دوی ته ش غټ مرګ جوبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لاري څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي. دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړی، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشی چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونکو کې 2 اویا د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي، او روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکو وژل شوي. په پیښور کې خبريال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان سینګارګری وای پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شوی بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دې بندیز له لګیدو راهیسې ډیرې بیکاره شوی او ځینې هغه چې کار کوي له ویرې، تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوی دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي او په دې برخه کې لوړې پانګونې هم کړې دي، او صورت حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي ریپورت کې
ناتلی نفقی اولاد خور پر رکونی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده، لقمه نانی بده که ما به خورد اولادا خو کنم، نام نمیگذارم.
ده هرات ولایت و اوسیدون که او پر سینگارتونو ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخ که ده دره و سینگارتونو او ده کلا سالونو مش روا چه وز نیوازی ده، بلکه به خبره دولس نور خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایط سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ لامل حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندې شوې ده.
موږ کوم یو صدا د دشتم داخل ګورو صدا مده کړم و امر به معرف یم عمر مو بود بساف شه باندې ویدم.
یو ځل مې پام دی اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ښه و چې امر به معروف کسان نخلل و بش په باندې کړی وم. بیا په دوام ځل د شپږ ورځو لپاره یو ډم افسه ځای راکړه. په دریم ځل چې اړه شکایت تلم او پیرودونکو مې راتلې، بیا دوی راغلل او څو لس شپې باندې او جزای کړم. درې ځلې د ارایشګری په جرم باندې شوم. اوس نو ویری کله کور کې کار کولای شم چې پیرودونکو مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. خځې زخت زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
که این مدودیت ها شده طالب ها مدودیت گذاشتن سالون ها کلان بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت و لگه واز مک سالون پا بشبرده ول بند شو، فعلا مک طول بیکاره یو. مک سر دولست خزی وی چه طول ایدخ بلو کورنی و نفقه گرتون کی وی. اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه مک لکو مشرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سینگارگر میرمنی وای چه دخ بلو کورنی و ده نفقه گرتلو لپاره ده طول و خطرونو پا منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگارګری تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل له ویری او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالونو ما باز بود میتونستیم په مینه خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد.
هغه وخت چې موږ سالون پرانیسته و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولای شو، اوس خو لمړی کار نشو کولای. کای وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فیلند دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف او په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاخوا 15 نورون جون او خو هم کار کوو، خو سویری کې کار نشي کولای. زما غوښتنه ده چې هغه زو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هبت الله دیو حکم له مخې په 2023 ستم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونو نه یور وتړل. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر ته د میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی بیان عاکف مهاجر هغه مهال ته د پریکړه نه کړي وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې د پریکړه د شریعت پر رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو لمخې د دغه حکم لمخې په ټول افغانستان کې 12000 سنگارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 5000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ ہی لچی ٹول جوڑو غو صحت مند بیاست شنو غلاست یو لسم ٹول گئی و نہ ہم لست پتہ لوس کی مو د حجروی حجری دوران او پیجندی او پدی باندې پوسولو چی مخ کی ددی چ د میتوسس عملیه سر تو رسیج د هغه د مخ ډیر پیچلی پړاونه دی چ سر تر رسیج چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته رسیج پدی ز کی چیک پوینت وجود لودی چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېر دل حجم زیات دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحله کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اوو اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوی لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاونه چې دوی سر ته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاونه په لومړي سر کې سر ته رسیږي، چې دغه پړاونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې دی ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات و چند کیږي، حجره غزمی حتی رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډې او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خو فور کروماتیدو نسخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدو نسخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بسره نشتی. بل د دې بل مرحله بل کاچ سر ترسی هغه هستوی غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادی ترسو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل بل سرته ځان ورسیم، او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دغه هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو د مرحله چې ډېر مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وايي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکارا کیږي او مثال کروموزومونه معلومدار کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمي کرښه باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ ویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي. کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل ترونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دی په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري ترڅو دغه کوم مراحل چې دی په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي، یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپل چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی، مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپی ترلاسه کړي، او که په انافیس کې تیروتنه وسی، مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجرې په دې کېږي لمنځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي، او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته چې کېږي راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور چې کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو د تا مده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د وروستي اخیرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ جوړیږي، د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجرې چې کوم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاس راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسې، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي، د دې په شکل کې چې تغییر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې به دی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي. دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي. دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره ترسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پریسي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي. یا کم ماشومان چې مثلا موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوسس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کې چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي. دویمه پوښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. سستول ته جوس خان لري نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرح لاست د ولسن ټولګي و نه هم لوست. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربن قند درلودي چې د کم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او غوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویل چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښت صفحې څخه تر درې پنځوس صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړل په دې کې به غنم او ډېر دانې ډېر تخمونه ور کول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دا رقم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا رقم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم
دین ای چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل، چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیرو خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملی چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینیولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملی چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي، یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ اوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیرې به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج لاس سره چې ډېر اسانه او ارزان بیه کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولي په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولي بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شناسل لاسته راوړي، د دغه کسانو شمیر چې وو 35 کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای 35 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال ډکړي، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخیستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی این اې ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله چې هلته به دغه کم انا مواد چې هلته به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول همدارنګه دغه کم عملیه چې ودا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډیر د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دې په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه مثال خبرې دوی چې و د مژو د ودی هورمونی راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کوي چې په موږکانو کې انتقال کوي ورسره چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې و هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راواخستي هغه د خوګ په د ودی په ډی ان ای کې ورزافه کی چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسه چې رامسته سو هغه وده ډیره کړي وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې د جین تخنیک استعمال چې په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه د کولای سوی چې یو مجرم په اسانی ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډی ان ای ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس شو دی هغه تشخیص کړي او دا د چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي د ماشوم توپ په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه د ورس خدي کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې وده دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډی ان ای لالاري پیدا کولای سوی چې ترڅو هغه پلار چې سه معلوم سي د ینه دا رقم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره وسخه استفاده کیږي یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دا رقم په ارسي مسایلو کې په ډیر مختلفو ناروغیو د علاج لپاره وسخه په ډیر عالی درجه وسخه کټ اخیستل کیږي ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغه په اړه سلا یا مشوره ورکول دي ډیری کم کوچنیان چې مثال نسل لمسته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډیرو بې نظمیانو سره مخامخ دي د دوی د چې هغه کېدای شي د دوی کم نسلونه چې د هغو لامل رامنځته شوی یا ځینې وخت کېدای شي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغه ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسی چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلالات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دغه ناروغي باندې اخته هيټروزایګوس وي نو د دې فیصد چې کیږي 15% تر رسیدي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوانو اوسي چې هغوی کېدلې سي ناسم دلایلو له امله په دې کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ شوي په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي او آخرنۍ پوښتنه ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادۍ رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي